الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون، ورضي الله عن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم عليه وعليهم تسليما كثيرا. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم البأس فليتزوج، فإنه أرد للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. الحديث. أورن مؤمنانو، شکار خبر ده چې الله جل جلاله پټول انسانانو کی پټول حیوانانو کی انسانان بهترین مخلوق ګرځولې دي، او بیا یې پټول انسانانو کی د سیدنا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم امت بهترین امت ګرځولې دي. الله جل جلاله و دې امت ته د ژوند د هر اړخ او د ژوند د ټولو ضرورتونو اړوند معلومات ورکړي، په قرآن کې ورته هدایات کړي دي، او د خپل پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پر ژبه یې و دې امت ته هر اړخیز معلومات ورکړي دي. په دنیا کې چې کله انسانان د مشکلاتو سره مخ شوي دي، هغه وخت مخ شوي دي چې کله دی د اسلام د دین د احکامو څخه مخ اړولی دي، او هغه ارشادات چې د الله جل جلاله له لورې څخه ورته شوي دي، هغو ته یې شا ورګرځولې ده. همدا وجه ده چې په اوس زمانه کې کومې بدبختۍ را روانې دي، په هر اړخ کې یوازې او یوازې علت ادا دی چې خلک د دین څخه لرې شوي دي. کله چې ما په تیرو خطباتو کې څه احکام بیان کړل د کورني ژوند په اړه باندې، او څه مشکلات مې وښودل چې په کورونو کې رامنځته شوي دي، او هغه حقوق چې د ښځې په یوه کور کې ستا هغه مې بیان کړل، نو ځینو دوستانو راڅخه غوښتنه وکړل چې که ښځه په یو کور کې حق لري، همدا ډول په هغه کور کې خاوند هم حق لري، د خاوند د کورنۍ غړي هم حق لري، نو که چیرې دا حقوق هم بیان سي ډیر به ښه سي، نو هر څوک به خپل حق وپیژني. که څه هم زما دا اراده وه چې په هغه ورځ باندې هم د خاوند او د زوجې دواړو حقوق بیان کړم، خو دا چې ځینې خبرې ډیرې اوږدې سي یا حقوق ډیر وي، بیان ډیر وي، نو ځکه یوه موضوع سرته ورسېږي او بله موضوع سرته ونه رسېږي. خو نن د یوې خوښۍ او د یوې نکاح په مناسبت الحمدلله داسې یو مجلس جوړ سوی چې همدا بهانه به جوړه سي چې یوه ښځه که چیرې د بل کور ته ځي، پر دې باندې څنګه حقوق دي د خلکو، او هغه ښځه چې په هغه کور کې اوسېږي څنګه کولی سي چې د عزت ژوند لاسته راوړي، او څنګه کولی سي چې د خلکو په زړونو کې محبوبیت پیدا کړي. د انسان عقل کامل نه دی، د انسان فکر کامل نه دی. انسان به په خپل عقل او په فکر باندې لار نه پیدا کړي، بلکې په داسې طریقه باندې به د خپل عزت او هوسایۍ لپاره لاره پیدا کړي چې څرنګه الله ورته ښودلې ده. دا به فکر نه کوي چې زه دا کار کوم او د دې کار څخه مخ اړوم، نو که چیرې دا کار مې ترسره کړي زما به عزت په برخه وي. یا ولاړ سه عزت د اسلام څخه وغواړه، ولاړ سه د عزت طریقه او لاره د اسلام څخه وغواړه.
کله چې یو شزه د بل کور ته ورزی او په یو کور کې ودی شي پر دې شزه باندې حقوق ستا د دې شزه لپاره لارې چارې شودل سوي دي کچیر تا هغه حقوق برپای کی الله به راضی کړي حضرت محمد صلی الله علیه وسلم به راضی کړي وي او خپل ژوند به په عزت کړي وي د دې مشکلاتو څخه به خلاص وي چې دا اوس خلک سرونه ځنی ټکوي ځنی خلک سر د دې څخه ټکی وای کور ته مې د یو ناولده ښځه راغله زوی اراسه بدراکی په کور کې بې اتفاقي راواچوله کور ارادر بدره کی دا نابلده ښځه راغله زما کور یې داسې تباه او برباد کی او ځینې بیا داسې شکایت کی وای لور مې د بل په کور کې واده ده هغه خلک زما د لور هیڅ پروا نه لري زوریې ټکیې وهیې هره ورځ مې لور راته په سرو سترګو ناستې وي او راته ژاړي د دې مشکل څخه به هم خلک خلاص وي که د اسلام اصولو ته ولاړ سي که چیرې خلک د اسلام اصول ومني د اسلام هدایاتو ته غاړه کښېږدي نو کم احکام او کم حقوق چې نارینه او د نارینه کورنۍ ته متوجه دي هغه خاوند او د ده کورنۍ برپایه کی او کم حقوق او کم احکام چې ودینه وي ښځې ته متوجه دي دا یې برپایه کی نو به هیڅکله دا مشکلات نه وي نه به د زوم خوا دا شکایت کی چې کور ته مې نابلده ښځه راغلې ده کور مې ټوک ټوک سوی دي در به دره سوی دي او نه به ښځه و خپل پلار او مور ته په ژړا هره ورځ ژغیږي چې زما ژوند داسې تریخ دی زما د حقوقو پروا نه کوي او زما دلته ګزاره ګرانه ده او همدا ډول که چیرې ښځه غواړي چې په یو نابلده کور کې عزت ترلاسه کړي هم دې د اسلام څخه پوښتنه وکړي چې زه څه وکړم نو زه به په نابلده کور کې یو عزتمنه ښځه یم او زه به د ژوند تر پایه پورې د خاوند سره خوږ ژوند کوم د خاوند په وړاندې به مې عزت او درنښت وي د خاوند د کورنۍ په وړاندې به مې عزت او درنښت وي زه کم کارونه ترسره کړم په ننني بیان کې به همدا شیان تر بحث لاندې ونیسو نکاح پرېښودل هم ښه کار نه دی چې یو څوک وایي زه د دې مشکلاتو په وجه باندې نکاح نه کوم واده نه کوم یا داسې نه ده بلکې الله عز وجل په قرآن کریم کې داسې فرمایي فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع اے ایمانوالاو اے مؤمنانو تاسو په نکاح کې هغه ښځې چې ستاسو خوښې وي یوه دوه درې څلور البته په دې شرط سره دومره ښځې په نکاح باندې واخلي که چیرې تاسو یې په منځ کې عدل کولی سوای او که مو عدل نه سوای کولی نو بیا داسې وکړي فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم که مو چیرې عدل د دې ښځو په منځ کې نه سوای کولی نو بیا یوه ښځه په نکاح واخلي د دې آیات کریمه څخه د نکاح فضیلت معلومیږي او الله جل جلاله و انسانانو ته د نکاح کولو امر کوي همدا ډول رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي النکاح من سنتی نکاح زما د سنتونو څخه یو سنت او د حدیث یوه بله ټوټه ده فمن رغب عن سنتی فلیس منی څوک چې زما د سنت څخه اعراض وکړي هغه زما د امت څخه نه دی نو نکاح کول دا یو فضیلت والا کار دی بهترین کار دی او علیه السلام په بل ځای کې داسې فرمایي یا معشر الشباب من استطاع منکم البأس فلیتزوج ای د ځوانانو ټولۍ ای د ځوانانو جماعت ای ځوانانو په تاسو کې که څوک د نکاح کولو توان لري نو نکاح دې وکړي ځکه دا نکاح کول دا د سترګو ښه اداره کوونکي دي او ساتون کی د انسان د عورت دی انسان د نامحرم شوز د سترګو غړول سه خراګرزی او انسان د زنا څخه ژغوري انسان د ګنا څخه خراګرزی او کچا طاقت د دې نه درلودي چې نکاح وکړي نو هغه دی روزه ونیسي ځکه فإن له وجاء دا روزه چې ده دا سامان دی حفاظت دی او سپر دی د ګناه د ساتلو لپاره سړی ګناه د ګناه څخه ساتي او د یو انسان شهواني قواوې کنټرولوي او اداره کوي یعنی نکاح کول په احادیثو کې فضیلت راغلی دی او دا یو بهترین کار دی ځکه ټول انبیاء علیهم السلام نکاح کړی دی یوازې یحیی علیه السلام نکاح نه ده کړی چې هغه ته الله جل جلاله لوړ عظمت ورکړی و لوړ مقام یې ورکړی و او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي وایي نکاح کول تر نفلی عبادت غوره کار دی ځکه که چیرې یو څوک نکاح وکړي نو د نکاح کولو په نتیجه کې به یې اولادونه پیدا سي او دا نکاح یو متعدی عبادت هغه اولادونه به یې نور اولادونه وزېږوي په دې سلسله کې به مجاهدین د ده په اولادو کې پیدا سي چې د الله د دین د عظمت لپاره جهاد وکړي محدثین به پیدا سي او امامان به پیدا سي عالمان به پیدا سي مبلغین به پیدا سي د دین د پراخوالي لپاره به هر اړخیزې هڅې وکړي د دې ټولو په ثواب کې به دی شریک وي نو همدا وجه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم و حضرت علی رضی الله عنه ته فرمایلی دي و ای علی درې شیان دي هیڅ کله تاخیر مه پکښې کوه فرضی لمونځ کله چې وخت یې راسي نو سمدلاسه یې ادا کوه هیڅ تاخیر مه پکښې کوه جنازه کله چې تیار شول هیڅ تاخیر مه پکښې کوه فورا دغه مړی تر خپل مقبرې رسوه او ښځه چې کله یې خاوند پیدا سي سمدلاسه یې ورکوه هیڅ یې مه ځنډوه په دې کې ګټه ده خصوصا په معاصر وخت کې چې د فتنو زمانه ده فحشاوي ډیر دي د فحشاو او شهواني قواو د راپراولو لپاره کفارو بیلې بیلې وسیلې په کار اچولې دي نو په داسې وخت کې بیخي لازمې ده چې هر مور او پلار د خپلو اولادونو لپاره چې کله وخت د نکاح یې راسي ډېر ژر یې دغه د نکاح سلسله ترسره کړي او مور او پلار که چیرې غواړي چې د مشکلاتو څخه ځان خلاص کړي الهی مسئولیت ته څخه ځان خلاص کړي الله راضي وساتي پیغمبر علیه السلام راضي وساتي د قیامت ژوند سمول غواړي او د دنیا ژوند سمول غواړي یعنی داسې ترتیب کول غواړي چې لور یې بل کور ته واده سي نو بیا یې لور ده ته په سرو سترګو رانه سي او هغه لور یې ورته ونه ژاړي لور یې د خسرګنۍ د کورنۍ څه شکایت ونه کړي او نه یوه بله ښځه چې د ده کور ته راسي او نه دی د هغه څه شکایت وکړي چې زما کور یې را خراب کړي را در بدر یې کړي نو مور او پلار ته په کار ده چې خپلو اولادونو ته په کشرتوب کې قرآن ورزده کړي حدیث ورزده کړي فقه ورزده کړي او د نارینه اړوند حقوق ورزده کړي د ښځې اړوند حقوق ورزده کړي ښځې ته هغه حقوق وروښيي چې کوم د خاوند پر ښځه باندې سته او خاوند یا یې زوی ته هغه حقوق وروښيي چې د ښځې پر ده باندې کوم سته په اخلاقو یې پوه کړي په ژوند کولو یې پوه کړي نو دغه کس به بیا د دې مشکلاتو څخه خلاص وي چې په کور کې مې در بدرې ده او لور مې د بل کور ته ود سوې ده هلته یې ژوند تریخ دی او د الله د نارضاییت څخه به خلاص او که چیرې یو مور پلار د اولادونو د تربیې څخه بې پروا وي مور یې کوشش کړي چې خپلې لور ته د ژوند کار ورزده کړي ډوډۍ پخول ورزده کړي کتغ پخول ورزده کړي او همدا ډول خامک جوړول ورزده کړي کالي جوړول ورزده کړي خو مور یې پر خوله باندې ټاپه لګېدلې ده چې یوه خبره د دین ورته وکړي او یا ورته ووایي چې زویه ستا د دنیا په ژوند کې د دنیا د کارونو تر څنګ الهي مسئولیت هم د غاړې دی ته چې کله د خاوند کور ته ولاړه سې کله چې نوي کور ته ولاړه سې هلته به ته نابلده د نوو خلکو سره به مخ سې هلته به ته الهي قوانین تطبیقوې ښه اخلاق به لرې او د خاوند حقوق به برپایه کوې د خاوند د قریبانو حقوق به برپایه کوې او اسلام تا ته دغسې هدایات کړي داسې نه ورته وایي او نه پلار ورته وایي او نه پلار زوی ته د ښځې حقوق ورښیي نو خود به داسې دربدرې وي د یوې ښځې د یوې هوښیارې ښځې حکایت یو عالم را نقل کړی دی چې هغې ښځې دا شی در کړی و چې زما د لور لپاره زما د لور لپاره د دنیا تر دغه کارونو چې زه یې ورزده کوم چې هغه ډوډۍ پخول دي او کتخ پخول دي تر دې ګټې دا ګټه ده چې زه دغه خپل لور په باطني اخلاقو باندې شایسته کړم داسې څه ور وبخښم چې داسې کمال ور وبخښم چې د هغه کمال په وجه باندې د ژوند در پایه پورې دا ښځه په عزت نو ډېر ډېر نصیحتونه بیا خپل لور ته کول کله چې یو وخت لور ودېدل
نو مور ای څو وصیتونه ورته وکړل، نصیحت یې ورته وکړ. هغه لور ای هم هوښیاره لور وه، د مور خبرو ته یوه په یوه غوږ شووله. داسې بې پروا انسانان نه وه لکه د اوس ته چې کله مور پلار ورته نصیحت کوي دی غوږ چیرې نه باندې ږدي، بلکې هغه نجلۍ هم ډېره هوښیاره نجلۍ وه، د مور خبرو ته یوه په یوه غوږ کښېښوی. مور داسې ورته وویل، ای لورې ته نوي کور ته ځې، هلته نابلده خلک دي، هلته د نوي کس او د نابلده انسان سره ستا ژوند مخ کېږي، نو ته داسې وکړه، کونی له امتن یکون لکی عبدا. ای لورې ته د دغه خپل خاوند لپاره مینځه جوړه سه او دی به ستا لپاره مرئی سي. یعنی دا چې ته ورغلې اطاعت ای کوه، امر ای منه، مخالفت ای مه کوه. کله چې ته د ده د مینځه جوړه سوې، هر امر دی وکړي، نو دی به ستا سره دومره محبت پیدا کړي چې آخر به ستا غلام جوړ سي، ستا مرئی به جوړ سي. بیا یې ورته وویل، اقول لك عشرة. ای لورې زه لس خبرې درته کوم، دا لس سره خبرې په غوږ کې ونیسه او یوه یوه عملي کړه، نو ستا ژوند به هوسا وي، ستا ژوند به په عزت وي. بیا یې ورته وویل، اما الاولى والثانیه. ای لورې اوله خبره او دوهمه خبره دا ده، الرضا بالقناعه وحسن السمع له والطاعه. ای لورې کله چې ته د خاوند سره اوسېږه، نو ته دوه کاره دا وکړه. اول کار دا وکړه چې کله د خاوند کور ته شی راوړي، هغه شی که ښه وي او که بد وي، ته صفت کوه. که بد شی راوړي هم دا وایه چې سړی دا دې ډېر ښه شی راوړی دی، خوندور شی دې راوړی دی او زما خوښ دی. که هغه شی ستا خوښ وي او که دې خوښ نه وي، ته رضا باندې کوه، باندې راضي اوسېږه. او که یو شی ستا د خوراک لپاره راوړی و، که ستا هغه شی ته زړه کېږي او که دې نه کېږي، ته خپله خوښي ښکاره کوه او دا ورته وایه چې ای خاونده، ای سړیه، تا ډېر ښه شی راوړی دی، یقینا دې شی ته زما زړه کېږي، زما ورسره محبت دی، زه ای خورم. هر شی که درته راوړي، که ستا په کار وي که نه وي په کار، که ښه وي که بد وي، نو ته داسې وکړه، د هغه شی صفت کوه. او حسن السمع له والطاعه، هر کار چې درته امر وکړي هغه کار اطاعت کوه. هر چیرې چې درته غږ کړي ته ورته حاضرېږه. د هر کار چې درته امر وکړي ته بې چونه او بې چرات منه. او که چیرې داسې سي، ته د ده اطاعت وکړي، خبره یې ومنې او قناعت یې په شي باندې وکړي، نو د ده به ستا سره په زړه کې محبت سي او بیا به ستا دپاره اخلاص کوونکی کس جوړ سي. او که چیرې لکه ځینې بېکاره ښځې چې ښه شی راوړي که بد شی راوړي، حتماً دا یو څه پروایي، نو بیا په دې سره د خاوند د زړه لریوالی راځي. هر څومره چې د زړه لریوالی راځي، په هغه اندازه به د دې قدر او درنښت کمیږي. نو بیا خاوند پر دې ښځه باندې مسلط دی، هغه کولی سي، الله د نکاح عقد په لاس ورکړی دی، خاوند کولی سي چې هر څونه زړه لري سي بیا د دې ښځې څخه لاس واخلي، بله ښځه په نکاح کې او دا ښځه طلاقه کړي، د بلې ښځې سره نکاح وکړي. نو دا که چیرې ښځه محبت کول غواړي د خاوند، د خاوند د راجمع کول غواړي او ځان ورنژدې کول غواړي، خاوند د طلاق او د نورو ښځو د نکاح کولو د بونو څخه ځان خلاصول غواړي، نو اوله او دوهمه خبره دې دا وکړي چې خاوند هر څه دې کور ته راوړه، دا دې مني او صفت یې کړي او اطاعت یې کړي. او دوهم او دریم شی بیا لورې پوښتنه ځینې وکړه چې ای مورې، دریم او څلرم څه شی دی؟ مور یې ورته وویل چې ای لورې، دریم او څلرم شی دا تطبیق که ستا ژوند به په عزت وي، هغه دا چې د خاوند پزه او غوږونه وساته، سترګې او پزه وساته د دې خاوند. ای لورې، هیڅکله دې خاوند ستا پر خیرونو کالو او خیرونو لاسو او پښو باندې سترګې ونه لګېږي. نظافت کوه او خپل ځان پاک ساته. هیڅکله داسې مه کوه چې کله خاوند درته وګوري، ستا کالي خیرن پیرن او لاسونه او پښې دې خیرنې پیرنې وي، سر دې ببر وي، داسې مه کوه. او خپل د ځان نظافت کوه. هیڅکله دې داسې پیښه نه سي چې خاوند ستا د بدن، ستا د جامو بد بوی حس کړي. خپل د خاوند سترګې د خپلو خیرونو کالو څخه وساته، او د خپل بدن او د وجود د کالو د بدبویي څخه د خاوند غوږون پوزه وساته. دا دریم او څلورم مهم شیان دي. تاسې مه کوه لکه د اوس ښځې چې په کورو کې اوسېږي، خیرن پیرن کالي وي، ببر سرونه وي،
مردار خور ژوند کوي، کله چې د کور کار تر سره کی ډوډۍ پخه کی او کور جارو کی، بیا داسې نه کی چې داسې نظافت وکړي، کالی پاک کی، لاسونه پاک. دا نظافت ډیر مهم دی. خو دغه ښځې چې بیا کله بیبان ته ځي، ودو ته ځي، میلو ته ځي او بازارو ته ځي، بیا نو کپري لباسونه هم کی، ناروا کارونه هم کی، او پاک کالی هم اغوندي او عطرونه هم لګي. حال دا چې پر هغه ښځه باندې د الله لعنت دی چې د هغې خوشبویي د نابلده سړي و پوزې ته ورسېږي. پر هغه ښځې باندې د الله لعنت دی چې د هغې د پښو شرنګهار او یا د لباس شرنګهار د نامحرمه سړي غوږ ته ورسېږي. نو پکار دا ده، مناسبه دا ده چې ښځې که عزت غواړي، که وقار غواړي، که د الله رضایت غواړي، د خاوند رضایت غواړي، په کور کې خوږ ژوند کول غواړي او د خاوند زړه جلبول غواړي، نو په خپل کور کې د خپل بدن کالی لباس پاک ساتي د بدبویي او خیرو پیرو څخه. او کله چې بیبان ته ځي، بیا دې په پاکو کالو کې نه ځي، هلته دې په مناسبو کالو کې ولاړ شي، په بازار او په کوڅو کې د خپلو جامو حفاظت وکړي او خپل کالی خپل زینت دي نامحرمه خلکو ته نه رسوي. دا دریم او څلورم شی سو. بیا لور پوښتنه ځینې وکړل چې ای مورې، پنځم او شپږم څه شی دي؟ پنځم او شپږم شی هم راته وښایه چې زه یې عملي کړم او بیا مې د خاوند په کور کې ژوند هوسا سي او په عزت سي. مور ورته وویل چې ای زویه، د خاوند د خوراک او ویدیدو وخت معلوم کا. دا ځان ته معلومه که چې پر دغه وخت زما خاوند خوراک کوي او هغه وخت باندې د خوراک شیان ورته برابر کړه، او دا معلوم که چې خاوند مې پر دغه وخت بدیشي، هغه وخت ته هغه خپل د خوراک تر هغه مخکې انتظام وکړه او خپل کارونه دې تر هغه مخکې خلاص کړه. او که چیرې د خاوند د خوراک مهال وي او تا بیخي ډوډۍ برابره کړې نه وي، یا چې د خاوند د بدیدو وخت چې ته په نورو کارونو باندې بوخته وې، نو په دې مهال کې به بیا ستا د خاوند زړه ستا څخه لیرې سي، او کله چې د خاوند زړه درڅخه لیرې سو، بیا به په کور کې ستا ژوند تریخ وي. بیا لور پوښتنه ځینې وکړل چې ای مورې، اووم او اتم کوم شیان دي چې زه یې عملي کړم او بیا زما ژوند د خاوند په کور کې هوسا سي؟ مور ورته وویل، لورې، اووم او اتم شی دا دی چې کله د خاوند کور ته ولاړلې، د خاوند د مال حفاظت به کوې، ته امینه یې، پر تا باندې لازمه ده، پر تا واجبه ده چې د خاوند د مال د هر نوع حفاظت وکړې، د خاوند به اجازې مال مصرف نه کړې او د خاوند په مال کې خیانت ونه کړې، او د خاوند و مال ته چې څوک تاوان رسي د هغه مخه ونیسي، دا کار به کوې. اووم شی دغه دی، د خاوند د مال حفاظت. دا خو بیخي حرامه ده چې د خاوند د مال د حفاظت پر ځای د خاوند مال ته تاوان رسي او د خاوند د مال په مال کې خیانت کوي، دا خو بیا ورته حرامه ده. حتی تر داسې اندازې پورې چې دا ښځه پر خاوند باندې د جامې او د نفقې حق لري، د دې بغیره د یوې روپۍ حق لا نه لري چې ښځه یې د خاوند بې اجازې استعمال کړي، ځکه هغه مال د خاوند دی. او اتم شی دا دی، ای لورې، چې کله خاوند څه درته ووایي، نو د خاوند سر به ساتي. یعنی دا چې د خاوند د کور چې مالو د هغه حفاظت به کوي، دا اووم شی دی، او د خاوند د دوستانو خیال به ساتي، دا اتم شی دی. سر په هغه پسې خبره کې راځي، د خاوند د دوستانو خیال به ساتي، ځکه د خاوند زړه ساتل ستا دپاره مهم دی. خاوند دوستان لري، مور لري، پلار لري، ورونه لري، قریبانو دوستان لري. که چیرې ته د خاوند د دوستانو خیال وساتې، نو خاوند به ستا خیال وساتي، ځکه خاوند چې کوم قریبان لري، الله جل جلاله د دغه قریبانو په مابینځ کې مینه او محبت یشی دی. چې هر څومره یو سړی د خپل ورور څخه لیرې سي، لیرې سي، لیرې سي، بیا هم هغه فطرتي مینه چې الله د دوی په زړه کې یشی ده، هغه نه ځایلیږي. او هر څومره چې یو مور او زوی سره لیرې سي، الله عز وجل په دوی په زړونو کې فطرتي محبت یې شدید نه ختمیږي، له منځه نه ځي. چې هر څه وسي، دا د الله فیصله ده، د الله عز وجل له خوا چې یو شی ښودل سوی، انسانان یې نه سي لیرې کولی. د ورور او د خور په منځ کې چې هر څومره لريوالي راسي راسي دا د الله فیصله ده چې د دې په زړونو کې پترکي محبت شته. نو ښځه که چیرې داسې وکړي د داسې چا مخالفت شروع کړي چې د خاوند ورسره محبت وي، د خاوند د مور سره محبت وي، الله یې فطرتي په زړه کې محبت وریشي دي، د خاوند د خور سره محبت دي، د خاوند د پلار سره محبت دي، د خاوند د خور سره محبت دي. که چیرې ښځه د دغه خاوند د مور پلار خوندو ورونو په ضد باندې اقدام وکړي نو د خاوند به یو محبت ورسره کم شي. ښځه دې په دې نه خطا وځي چې د خاوند او د ښځې زما د خاوند او د مور په مابینځ کې مخالفتونه راغلي دي، د ورونو په مابینځ کې مخالفتونه راغلي دي، نو دا به داسې کوي چې د بدې خبرو به نه خطا وځي، ځکه الله چې فطرتي یو شی په ځان کې ذاتي یه شی هغه له منځه نه ځي. که چیرې یو سړی راولاړ شي سپین ټوکر هر څومره ومرژي خو تور به یې نه کړي، او که تور ټوکر هر څومره په صابون پرېولي سپین به یې نه کړي. دا یو طبیعي شی دی چې الله پکې یه شی دی، ځکه چې طبیعت هغه نه ظاهریږي چې الله په کوم شي کې یه شي. د دا قریبانو په منځ کې الله طبیعي محبت یه شی دی. نو هیڅکله که ښځه وسا ژوند کول غواړي بل نصیحت ورته دا دی چې د خاوند د دوستانو خیال بساتي، د خاوند د خور خیال بساتي، د خاوند د مور خیال بساتي، د خاوند د پلار خیال بساتي، د خاوند د ورور خیال بساتي. درسته خبره ده د خاوند پلار، د خاوند مور، د خاوند خور ورور دغسې حقوق نه لري لکه زموږ په ټولنه کې چې یوه خواښه او موږ ورته ژوند داسې جوړ کړي لکه زندان. یو لیوار د خاوند ورور راځي ورندار وي د دې حق نه باندې لري، او د خاوند خور سپکې سپورې ورته وایي، او په اصلاح باندې کږې وژې لغازانې خبرې ورته کوي د دې حق نه باندې لري، د دې حق د خاوند مور نه باندې لري چې د دې خدمت کې وکړي. خو دا ښځې ته لازمي ده چې د خپل د خاوند د رضایت په خاطر باندې د ده د مور زړه وساتي، د ده د خور زړه وساتي، د ده د ورور زړه وساتي. په دې وجه باندې به یې د خپل خاوند زړه جلب کړی وي. او بیا لور ورته وویل چې ای مورې، نه هم او لسم شی څه شي دي چې زه یې عملي کړم او بیا زما هوسا ژوند سي. مور ورته وویل نه هم او لسم شی دا دي چې ته یې عملي کړه نو بیا به ستا ژوند هوسا سي. هغه دا چې د خاوند د حکم نافرماني مه کوه، هر کار چې درته ووایي عملي کوه. که درته ووایي کومې جامې اغونده هغه اغونده، چې درته ووایي دا جامې اغونده هغه مه اغونده، ځکه د خاوند اطاعت پر تا لازم دی. الرجال قوامون علی النساء، الله جل جلاله واکمنان حاکمان نارینه پر ښځو باندې جوړ کړي دي، او د خاوند نافرماني جایز نه ده. په یو حدیث کې راځي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي، د حدیث ټوټه ده، د یوې ټوټې مفهوم دی، د هغه ښځې لمونځ او اودس او عبادت نه قبلیږي تر هغه مهاله چې خاوند ځینې ناراض وي. او بل حدیث کې راځي چې پر هغه ښځه باندې تر هغه مهاله لعنت دی تر څو چې میړه ځینې ناراض وي. او همدا ډول یو بل حدیث کې راځي حضرت بی فاطمه الزهرا رضی الله عنها چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اولادونو کې هغه ګرانه لور د رسول الله صلی الله علیه وسلم و، او د حضرت علی رضی الله عنه په نکاح کې و. نو حضرت علی رضی الله عنه یو وخت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ګران لور څخه ناراض شو. د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم لور بیبی فاطمه الزهرا رضی الله عنها چې کله خبر اس وخت چې خاوند را څخه ناراض دي، او هغه احادیث چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خاوند د حقوق اړوند ویلی و هغه ور پر زړه سول، نو راغلله د خپل خاوند و سر ته پر یوه پښه باندې ودرېدل، او ورته ویې ویل چې زه به تر هغه مهاله پر یوه پښه باندې ولاړه یم تر څو چې ای خاوند ته ماته معافي کوې. نو د څه وخته بعد حضرت علی رضی الله عنه سر راپورته کړي او دې ته یې وویل چې کښېنه او پښه ایله کړه، زما درته معافي ده. بیا حضرت فاطمه رضی الله عنها راغله و پلار ته یې وویل چې پلاره، تیره شپه زما څخه خاوند ناراض شو او په دغه ترتیب باندې ما راضي کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې ای لورې، تا ډیر ښه کار کړی دی، که دې دا کار نه وای کړی نو د الله لعنت به در باندې وای، او که چیرې علي ستا ته غږ نه وای کړی او ته یې ذکرې نه وای تر قیامته پورې به ته پر دا یوه پښه باندې ولاړه وای. نو د خاوند دومره حق پر ښځه باندې ستا، او پر ښځه باندې اطاعت لازم دی. قطعاً به دا ښځه د خپل خاوند نافرماني نه کوي، او دا ښځه هم دا ورته وایي. وخپل لورته وینه هم شی دادی چې د خاوند د حکم نافرمانی مکوه که یو کار در تو وای وای دا کار وکړه ته نه که یو کار تو وای دا مکوه ته بیا وکړه بیا در تو وای دا وکړه ته بیا نه که نو د خاوند زړه به ستا څخه لیرې سي او د هرې ورځې په تیرېدو سره به دا زړه لیرې کیږي نو بیا به ستا دا ګیلې نه وي چې خاوند ولې زما په ضد باندې اقدام وکړي او د خاوند سر مه پاشه کله چې یوه خبره درته وکړي د دا خبرې ساتنه کوه هیچ چا ته یې مه کوه کله چې د زړه آل درته ووایي یو خصوصي خبره درته وکړي تا ته جایزه نه ده چې دا خبره و هیچ چا ته وکړي حتی درته جایزه نه ده خپلې مور ته به نه وایه خپل پلار ته به نه وایه خپل ورور ته به نه وایه هیڅ قریب ته به نه وایه که چیرې ته د عزت ژوند کول غواړې او که چیرې ته دغه شیان تطبیق نه کړې او په هر شي کې مخالفت وکړې یا په نورو لارو پسې ولاړ سه نو ستا ژوند به تریخ ژوند به تا ته زندان وي او عزت به دې نه وي لکه دغه ښځې چې مو اورېدلې وایي پلانکۍ ښځه پلانکۍ کور ته راغلې ده ډېره بده ښځه ده ټوله خلک ځینې ناراضه دي او ډېر بد ژوند کوي تا څومره بد نوم دی دا نوم باید یوه ښځه پر ځان باندې یونیسي او دا نه چې د دې دا بد نوم دی بلکې د دې ژوند به هم تریخ وي او مور و پلار ته دې هم ازار نه ورکوي نو د مور او پلار خو طبعا د اولاد سره محبت وي که چیرې دا کارونه دا کوي دغه شیان عملي کوي نه او بیا پلار ته په سرو سترګو ورسي نو د دې پر ځای چې دا پلار ته ګټه ورسي پلار یې ازار کړي د پلار زړه یې ورزخمي کړي د مور زړه یې ورزخمي کړي مور پلار په دې باندې ځورېږي په زهیرېږي نو د دې تر څنګ چې مېړه ځینې ناراضه دی الله ځینې ناراضه دی مور پلار یې زهیر کړل نو دا یوه لعنتي ښځه ده او دا ښځه خوندوره ښځه نه ده باعزته ښځه نه ده دا یو بې عزته ښځه ده دا یوه سپکه ښځه ده دا د الله او د دین او د مخلوق څخه لیرې ښځه ده نو ښځه دې داسې ژوند نه کړي چې د الله او د مخلوق څخه ځان لیرې وساتي کله چې دا لس وصیتونه ښځې و خپل لور ته وکړل او بیا یې ورته وویل چې ای لورې په آخره کې دوه شیان نور درته وایم چې دا تر دې لسو هم بهتر دي هغه دا چې ای لورې کله چې د خاوند غمجن وي نو ځان خوشاله مشکاره کوه د خوشحالۍ اظهار مه کوه که د خاوند غمجن و خفه و زهیر و په څه مشکلاتو باندې اخته و او زړه یې تنګ و د قهر و د غصې په حالت کې و نو ته د خوشحالۍ اظهار مه کوه چې هغه ناراضه وي خفه وي غمجن وي نو ته خاندې او د خوشحالۍ څرګندونه کېدا مه کوه او دوهم شی دا دی که د خاوند خوشحاله و نو ځان غمجن مه ورته ښکاره کوه او داسې مه کوه چې خاوند دې خوشحاله وي او د هغه په تندي کې خوشحالي ښکاره کیږي ته تندي ته ګونجې ورکړي که دې دا کار وکړي نو بیا به ستا عزت نور هم کمیږي دا دغه وصیتونه یو ډېر بهترین وصیتونه وه چې یوې هوښیارې ښځې و خپلې هوښیارې لور ته کړې وه او هغې بیا عملي کړې وه او بیا په ژوند کې د پوره عزت څخه څښتنه ګرځېدلې وه زموږ د ټولنې چې کله ښځه ودېږي نو مور ډول ډول لارې ورته ښیي چمونه او چلونه ورښیي معاذ الله چلونه او چمونه په یو ناوله د کور کې دا نتیجه نه لري داسې چلونه وکړه داسې کارونه وکړه چې الله درته ښودلی اسلام درته ښودلی دي علماو درته ښودلی دي داسې کارونه وکړه نو که چیرې یوه ښځه د بل کور ته ودېدل غواړي او نو بیا دا غواړي چې زه په هغه کور کې په عزت واوسېږم نو د دې مشوره دي دا یو نا اهل مور سره نه کی نا اهل مور ته دی نه وایي چې مور زه څنګه چل وکم چې ما ژوند هم وساسي او خلق می صفاتونه هم وکي دا یو به علم چا سره دی نه کی د دې مشوره دی د اسلام څخه وسره وکي دا شزه که هوشار شزه وي دا انجلی چې ودیږي که هوشار انجلی وي نو دا دی د اسلام سره مشوره وکي د اسلام اساسات ته عمل کی او د اسلام څخه دې پښتنه وکړي د علماو څخه دې پښتنه وکړي چې کوم کارونه زه ترسره کړم نو هلته به زما ژوند هم اوساوي او په عزت به هم یم او که نه نو دا خو د مور او پلار حق دی چې هغه دا شیان ورته پیدا کړي نو که چیرې یوه ښځه عزت کول غواړي نو د اسلام ورته دا مشوره ده چې اول کمال د دې لپاره خاموشي ده که چیرې د چا کور ته دا واده سي په هغه کور کې څوک پچه خبره ورته وکړي شکنځل ورته وکړي لغازی خبره ورته وکړي نو دا د صبر زغم څخه کار واخلي ځکه هغه څوک چې دې ته لغازی خبره وکړل او دې ته پوچه خبره وکړل هغه جاهل کس دی چې دا کار یې ورته وکړي ځکه چې جاهل نه وي نو هغه چاته ولې شکنځل کوي چې جاهل نه وي هغه ولې چاته لغازی خبره کوي نو د جاهل کس په وړاندې الله هدایت داسې فرمایي واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما د جاهل په وړاندې بس فقط سلام بتاوایه نور به دلیل نه ورسره وایه جواب به یې نه ورته وایه د ښځې د عزت لپاره لومړی شی دا دی چې کله دا پردي کور ته واده سي هلته خاموشي اختیار کړي چپه خوله واوسېږي ډېرې خبرې کول ډېر خندېدل او ډېره ځایه بې ځایه ژغېدل دا د ښځې عزت کموي ښځه که عزت کول غواړي نو اول شرط یې دا دی خاموشي او دوهمه دا چې صبر او زغم به کوي د صبر او زغم کمال به په ځان کې پیدا کوي او بله خبره دا ده چې د خاوند د قریبانو سره به ښه سلوک کوي دا د دې عزت دی او همدا ډول د خاوند هغه قریبان چې هغه نامحرمه دي لکه د خاوند ورور د خاوند د ماما زوی د خاوند د عمه زوی د خاوند د خاله زوی د دې څخه به ځان ساتي د هغو سره د دې خبرې کول راشه درشه کول د دې عزت او قدر کموي څومره چې ښځه په وقار او په عزت او په درنښت په فضا کې وي په هماغه اندازه یې عزت تیریږي تر داسې اندازې پورې علما لیکي چې یوه ښځه به داسې په یو داسې معیار باندې ژوند کوي چې د خپل خاوند سره به د خپل خسر او خواښې په مخ کې نه خاندي او نه به هغه زوی د خپلې ښځې سره د محبت اظهار د خوشحالۍ اظهار د مور او پلار په مخ کې نه کوي په دې وجه باندې چې د مور او د پلار ورسره کامل محبت دی د زوی سره د زوی سره دومره محبت دی چې هغه بیخي تعبیرېدای نه سي مور او پلار دومره محبت د زوی سره لري چې هغه په ټولو قریبانو کې نسته نو مور او پلار که چیرې داسې حالت وویني چې د دوی هغه د زړه ټوټه هغه خوږ زوی چې دوی په ماشومتوب رالوی کړی د زړه پر سر یې ګرځولی او تر دې مهاله یې د یخونو د ګرمیو بلاو آفتونو څخه ساتلی ځان یې هر ډول تکلیف ته ورکړی خپل زوی یې ساتلی او که چیرې په دې مهال کې زوی وویني چې هغه د بل چا سره محبت کوي نو مور او پلار ته یې ډېر ژر زړه لشیشي نو که څه هم دا محبت خو جایز دی بلکې پر ښځې باندې لازمه ده چې اظهار محبت د خپل خاوند سره وکړي او پر خاوند باندې لازمه ده چې اظهار محبت د ښځې سره وکړي په دې کې شک نشته البته دا کار به په حکمت سره کړي داسې به نه کړي که چیرې دغه خاوند د خپلې ښځې سره د خپل مور او پلار په حضور کې اظهار محبت وکړي د هغه سره د خندا خبرې وکړلې د خوشحالۍ خبرې وکړې نو دا په د دې کار په نتیجه کې د مور او پلار پر زړونو باندې بد اثر پرېوځي د مور او پلار په زړه کې فطرتي یو ډول رقابت د دې مژور سره پیدا کیږي فطرتاً په زړه کې دا کار د دوی په واک نه دی دا یو مور او پلار نه بلکې په ټولو کې دا شی شته چې داسې حالت تکراري وویني د مور او پلار په زړه کې فطرتاً د دې مژور سره یو رقابت پیدا شي دا ورته وایي چې ای مژورې تا زموږ څخه خپل زوی لرې کړي او زموږ سره محبت پرېسو که څه محبت خو پرې نه دی او دا مور او پلار په زړه کې دا پیدا کیږي که څه ځینې خلک وایي ځینې نه وایي دا بیا د هغو کمال دی د هغه مور او پلار کمال دی چې ښکاره یې نه کړي پر زړه زغم تیر کړي که نه فطرتاً دا شی په زړه کې ورته پیدا کیږي زوی ته پکار ده چې هره لحظه او هره شیبه د مور او پلار زړه وساتي هغو ته دا ووایي چې ته زما مور او پلار یاست تاسو زه رالوی کړی یم تاسو زما سره محبت کړی دی د یخونو د ګرمۍ مو ساتلی یم او په هر ډول تکلیفو کې مو ځان تکلیف تور کړی دی زه مو ساتلی یم زما کامل محبت ستاسو سره دی د هیچ چا سره به د محبت اظهار نه کړي د دې لپاره یو ښه مثال د اسلام لومړی خلیفه حضرت سیدنا ابو بکر رضی الله عنه دی دا به څوک نه وایي چې یو څوک یو زوی که چیرې د خپلې ښځې سره د مور او پلار په مخ کې محبت ښکاره کړي نو د مور او پلار یې په دې خوا نه بدېږي او په زړه کې رقابت نه پیدا کیږي بلکې یقینا دا فطرتي خبره ده چې د مور او پلار په زړه کې به د دغه مژور سره رقابت پیدا کیږي چپه خوله به اوسېږي ځکه د اسلام لومړی خلیفه حضرت ابوبکر رضی الله عنه چې د عشرو مبشرو څخه دی په دنیا کې د جنت زیرې باندې سوی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یې په اړه فرمایي ابوبکر جنتی دی عمر جنتی دی عثمان جنتی دی علی جنتی دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یې په اړه د جنت زیرې اورولی دی داغه واقع داسې ده. حضرت ابو بکر رضی الله عنه خپل زوی عبدالرحمن بن ابو بکر رضی الله عنه ماته په قریشو کې یوه ښځه ډیره حسینه او شایسته ښځه وغوښتل چې عاتیکه نومیدل. عبدالرحمن رضی الله عنه ته هم الله جل جلاله ډیر حسن شکل حسن صورت او ښه قد و قامت داوله ورکړي وه، او عاتیکه هم یو مشهوره په حسن او په جمال کې یوه ښځه وه. کله چې حضرت ابوبکر رضی الله عنه خپل زوی ته نکاح وکړل، عاتیکه یې ورته راواده کړل، طبعا الله جل جلاله د دوی دواړو په زړونو کې داسې محبت سره پیدا کړي چې بیخي عبدالرحمن دومره محبت ورسره پیدا شو او د عاتیکې دومره محبت ورسره پیدا شو چې بیخي شپه او ورځ به دوی په خپلو کې په خبرو سره اخته وه او سره یو ځای به وه، او مور و پلار قریبان نور دوستان دا مشاغل بیخي ځینې پاتې شول. ابو بکر رضی الله عنه ته په زړه کې دا ور وګرځېدل چې زوی مې زما څخه جلا شو، په عاتیکې پسې ولاړې، او د نورو کسانو محبت یې د زړونو وغورځېدل، د زړه څخه یې د دنیا نور مشاغل وغورځېدل. نو رالې یوه زوی ته یې وویل چې ای زویه، دا ښځې خو ستا بیخي عقل وړې، ستا د زړه څخه یې د ټولو خلکو محبت وړی دی، او ستا د زړه څخه یې هر څه ایستلی چې دا ښځه طلاق. زوی یې ورته وایي عبدالرحمن بن ابوبکر، و ای پلاره، زما د ښځې ګناه څه ده؟ زما ښځه خو یوه مظلومه ښځه ده، او یوه دیندار ښځه ده، یوه ښه اخلاق لرونکې ښځه ده، او هیڅ نوع ګناه پکښې نشته، ولې زه دا طلاق کوم؟ پلار یې بیا ورته وویل چې ښځې ته دې طلاق ولا ورکړه، عبدالرحمن طلاق ورکړي، رجعي طلاق ولا ورکړي. د پلار اطاعت. پلار ورته وایي ښځه طلاقه کا، داسې یوه ښځه چې دته په دنیا کې تر ټولو ښځو محبوب ترینه ښځه وه. بیا هم پلار ورته وایي طلاق یې کا، زوی اطاعت کوي. د پلار حق تر داسې اندازې سته، د پلار د زړه رضایت تر داسې اندازې سته. هغه یو پاک صحابي دی، د پلار دومره یې اطاعت کوي چې یوه پاک لمنه ښځه چې هیڅ ډول ګناه نه لري، هیڅ ډول بد اخلاقي نه لري، پلار یې ورته وایي طلاق یې کړی دی، طلاق یې. داسې نه لکه زموږ په زمانه کې چیرې د یوه زوی او د پلار په منځ کې څه د مخالفت خبره راغلې وه، نو بیا چې هغه پلار یې زما ډېر نږدې دوست و، زه چې کله د پلار سره ملاقات شوم د پلار یې ډېر زړه درد کوي، او دا یې ماته په مثال کې وویل. ول یو نعال چې سړی رالوی کړی رالوی کړی، کلونه کلونه المرو یو خونو ته وختونه ورته تیر کړي، مصرفونه یې په کړي، کله چې د میوې وخت راشي میوه یې بل څوک کړي، ډېر مې زړه درد کوي، زوی مې راڅخه جلا شوی دی، راڅخه تللی دی، او بیخي و شپو شپو مې خوب ددې کړی د زړه درد د لاسه. بیا چې کله ما زوی راوغوښتي، زوی ته مې څه وویل چې ځوانه، تا باندې خو د پلار رضایت فرض دی، ته ولې د پلار څخه تللی؟ هغه راته وایي موري صاحب، زما پلار خو داسې خبرې کوي چې نه یې عقل قبلوي نه یې نقل قبلوي، حتی ما ته مرګ بهتر دی تر داسې خبرو. هغه څه خبره ده چې تا ته پلار کړی ده چې دې دومره په نارضایت کې اچولی؟ وایي پلار مې راته وویل چې ته دا ښځه طلاق کړه، نو ما چې پر ما یې ټک وکړي، نو دا خبره ما ته د زغمولو نه وه. پلار ته چې بیا وویل چې ته ولې د داسې کار غوښتنه د زوی څخه کوې چې هغه طلاق دی، پلار یې د ښځې څه عیبونه راته په ګوته کړل، او بیا یې وویل چې ته د ښځې په وجه باندې مور و پلار پرېږدې، د مور او د پلار اطاعت پرېږدې، نو ښځه څه ده؟ ښځه خو ته پیدا کولی شې، مور و پلار خو تا ته محبوب ترین کسان دي، طلاقه که دا ښځه ور داسې د زړه له کومې نه دي ورته ویلې. اصلا داسې ورته وویله چې هغه درد رالی د قهر او د غصې په حالت کې ومال ښځه طلاقه کړه. نو هېڅکله پلار داسې نه کوي چې زوی دې یو نامشروع عمل ته وهڅوي. نو کله چې مې دا خبره ورته وکړله، دی راولاړ شو، کالي یې پر ځان څیرې کړله، دماغ یې خراب شو، ول تا څو ماته دا خبره وکړله، که بیا ما ځان ځای خلاص کړی وای. نو خو عبدالرحمن پلار ورته وایي ښځه طلاقه کړه، عبدالرحمن یې طلاقي، د پلار اطاعت کوي. د پلار یې په دې کې حکمت دی، پلار یې داسې نه دی چې العیاذ بالله د اسلام خلیفه دی او هغه ظالم دی پر زوی باندې ظلم کوي، یا داسې نه ده، بلکې په دې کې حکمت دی، ځکه دا یو تفصیلي کیسه ده. وروسته بیا بیرته پلار ورته وایي وایي زویه، و دا خپلې ښځې ته رجوع وکړه، بیرته یې په نکاح واخله، بیا هغه چې عبد الرحمن رضی الله عنه طائف په غزا کې شهید شو. پلار دې هم داسې نه کوي چې پر ناحقه څه باندې وزوی ته وایي چې ونه څه ښځه طلاق کړه، ځکه طلاق دا یو مباح عمل دی، خو هغه اقبح د مباحاتو دی، هغه بد مباح دی. کوشش به کوي خاوند به ښځې ته طلاق ولا ور نه کړي، ځکه طلاق هغه بد مباح بد د مباحاتو څخه دی. او اسلام د طلاق لپاره څو مرحلې ایښي دي. هڅه او کوشش ادا دی چې یو څوک ښځې ته طلاق ولا ور نه کړي او هغه ښځه او خاوند یو ځای سره واوسیږي، ځکه چې په دې کې مصلحت د دنیا او د آخرت شته. نو که چیرې خاوند او ښځه پر دغه ترتیب باندې ګزاره سره وکړي، ښځه دغه شیان په زړه کې ونیسي او خاوند هم د ښځې کوم حقوق هغه برپایه کړي، د خاوند قریبان هم دا فکر وکړي چې زه پر دې نابلده ښځه باندې کم کم حقوق لرمه، آیا دا حقوق لرمه چې هغه راواده سي زه به خپل کالي په مینځمه، داسې به یې استعمالومه لکه مینځه، ورته شکنځل به کوم، وهلو ټکول به ورکوم، دا حقوق پر لري یا دا حقوق نه پر لري؟ خاوند به هم د دې څخه ځان ساتي، د خاوند قریبان به هم د دې څخه ځان ساتي، ښځه به نه هم داسې بدماشه ځان نه جوړوي چې هره خبره چې څه ورته ورسېږي هغه ژر تر قریبان ورسېږي او بد اخلاقي کوي، دلایل وایي او ژبغړان ده جوړېږي. ځکه یو ځای کې په یو اوږد حادث کې راځي چې یو بل بیان کې ما ویلي دي چې دغه دوزخیانو چې په سختو عذابو باندې اخته و د هغو څخه یوه ښځه هغه وه چې هغه ژبه چلوونکې وه، دا نه ده جایزه او دا ښه کار نه دی، بلکې هغه کوم وصیتونه چې دولس مخکې تیر شوه هغه دې په ښځه په ژوند کې عملي کړي، او هېڅکله دې د دنیا کارونه په داسې طریقه باندې نه ترسره کوي چې هغه د شریعت څخه خلاف وي. که چیرې کومه ښځه د خپل خاوند څخه ناشزه جوړه سي، ناشزه ښځه دې ته ویل کېږي چې هغه د شریعت څخه خلاف کارونه شروع کړي. خو ترتیب اصول داسې دي چې کله ښځه په کور کې اوسېږي نو هر ډول جامې چې یې واغوستلې هغه اغوندي، او کله چې بیابان ته ځي غیر شرعي جامې اغوندي، غیر شرعي لباس کوي او غیر شرعي کارونه ترسره کوي. نو پر خاوند باندې لازمه ده، بلکې فرض ده چې ښځه دعوت کوي او د دې ناروا جامو او ناروا لباس څخه یې راوساتي. نارینه به دعوت ورته کوي او ورته وایي به چې دا کارونه شرعاً حرام دي. که چیرې د ده دعوت نه منه، نو بیا د خاوند لپاره طریقه داسې ده چې ځای به ځینې ځلا کوي، لیرې به ځینې اوسېږي، یو ځای به ورسره ویدېږي نه. که چیرې ښځه په دې باندې هم اصلاح نه شول، نو بیا به داسې کار کوي، په قرآن کې الله طریقه ښودلې ده، بیا به داسې ترتیب وکړي چې دومره اندازه به یې ووي چې پر بدن باندې یې ټپ او زخم ښکاره نه سي، په چپلا خو دې ووي. که چیرې په هغه باندې هم اصلاح نه شول، نو بیا به داسې وکړي د خپل یعنی د خاوند به د خپلو قریبانو او د ښځې د قریبانو څخه یو مجلس جوړ کړي، هغه مشکلات به ورته ووایي چې دغه کارونه حرام دي په شریعت کې او دغه کارونه اسلام جایز نه بولي. هر هغه کار چې په اسلام کې جایز نه وي هغه ماته د زغملو وړ نه دی. نو د دواړو طرفو څخه به دغه د ناوې که سرګنۍ ده که پلرګنۍ ده، دا به پر دې ښځه باندې فشار راوړي او ورته وبه وایي چې دا ستا خاوند دی، د دې اطاعت پر تا فرض دی، خصوصا په داسې شیانو کې چې هغه شرعي او اسلامي شیان دي، د دغه ناروا کارونو څخه لاس واخله. که چیرې بیا هم دا نه سوه اصلاح، نو بیا تصریحا باحسان، بیا یې په نیکه طریقه رخصت کړه، طلاق ولور. ښځې ته دې لیکه کش کړه، ورته ووایه چې شرعي لباسونه په شریعت کې، غیر شرعي لباسونه په شریعت کې حرام دي، دا مه کوه. که په هغه راضي نه شول، ځای ځینې جلا کړه، خبرې پر بندې کوي. که په هغه باندې هم قانع نه شول، بیا داسې وکړه، په چپلا خو یې ووه، دومره ډېره مه وایه چې لاسونه ورمات کړي، پښې ورمات کړي او بدن کې زخم پیدا شي، داسې نه، په چپلا خو ووه. که په هغه هم اصلاح نه شول، قریبان پر راجمه کړه، ورته ووایه چې دا کارونه په شریعت کې حرام دي، دا زما نه خوښېږي، دا ښځه دې دا کارونه پرېږدي، هغوی دې نصیحت ورته وکړي. او که چیرې په هغه هم اصلاح نه شول، یا هغو نصیحت ورته ونه کړي، ځینې کارونه خو داسې دي یو څومره ولاړ شوی و، خپل خسر ته یې ویلي وه چې دا ستا لور زما ښځه ده، زما شرعي ژوند خوښ دی، دا ستا ښځه داسې لباس کوي چې په دې کې بدن ښکاره وي او شرعاً حرام دي. نو پلار یې ورته وویل چې ته ډېر بېکاره سړی، ته زما د لور څخه ملنګه جوړه یې، ته زما د لور څخه یو داسې ښځه جوړه یې چې خلک باندې وخاندي، نو اپلار ای بی اکل انسان او د دین څخه لري انسان د دې پر ځای باندې چې خپل لور ته نصیحت وکي زوم اتحادیت کی ته زما د لور څخه یو بده شزه بیکاره شزه چې خلک قربانی وخاندي یو پاډاله شزه چې داسې لباسونه واغوندي چې خلک باندې وخاندي یا بلکې رواج ودود دې ته به حساب نه کوي شریعت به معیار یې ستا هر قریب چې درته راشي که درته ووایي چې دا خو رواج دی ولاړی ورته ځه دا د رواج ځای نه دی دا د دین ځای دی سوای خو هغه قریبان راوله ورته زموږ د پاره به قال الله قال رسول دا د حق د فیصلې لپاره دی کوم شی چې اسلام خوښوي هغه زه منم قریبان یې هم داسې نه کوي چې وایي زوم ته ووایي چې ځه تم څه سترګې ورسره پټې که کاکا دا خو رواج دی ورته زه رواج نه منم راسه شریعت چې څه منې زه هغه منم که ته وایه چې په دې کې شایست دی اسلام ورته شایست نه وایي شیطان ورته شایست وایي ستا څنګه پر عقل توره شپه ده چې د شیطان چې څه ته شایست وایي هغه شایست بولې چې الله او رسول یې څه ته شایست وایي هغه ته شایست نه بولې دا شایست نه دی نو الله جل جلاله دې موږ او تاسو ته توفیق را نصیب کړي چې د خپلې لارې او هغه طریقه چې الله او رسول الله ته ښودلې ده او هغه عملي کړو او تر خلکو پورې ورسو نو په دې طریقه باندې به زموږ ژوند هم هوسا وي د نابلده ښځې چې زموږ په کور کې وي نوي راواده سوي نوي ځوانان تور په نکاح سوي د هغو ژوند به هم هوسا وي د هغو د تکلیفونو څخه به هم تاسو نه متضرره کیږئ نو ښه دا ده چې د اسلام په اصولو باندې عمل وکړو نو د دنیا او د آخرت عزت به مو په برخه وي خوشحالي به مو په برخه وي د دغه بدبختۍ او ناخوالو څخه به خلاص یو چې دغه جنجالونه اوس په کورو کې دي دا ټوله شریعت حل کړي دي وما توفیقي الا بالله وعليه توکلت و الیه انیب.